درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سیزړه سوی لري چې د هلمند، نیمروز او فرا پر اوسیدونکو یې لري. متقی دا خبره د ایران له لوري د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل که د کجکی بند اوبه خوشی هم کړي، د وچکالۍ له کبله د هلمند سیند اوبه تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پرېږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تګر شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاګېده چې کوچي د کښډۍ د درېدو پر مهال میخ تبیله ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماینونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر ختونکی وتوانی چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د مې په 18مه د هیمالیا غره د ایورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمی اودین د دې 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د ختو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله ساه ورکړې وه. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څنګ ته کړې او ویلي دا شاید وسلوالو سخت دریځو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې و چې ناسرګند وسلوالو پرون یک شنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیښه د شپې ناوخته شوې نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمار. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنهي استازی و. تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شسی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان شزی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي.
ښځې کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د ښځې څخه نه کوي متاسفانه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبې د خبرېدو خبرداري ورکوي. د هلمند اوسیدونکو د اوبو له کموالي شکایت لري.
وچکالی د سکه اوبو نشته، هلته تر د اوبو لري مرجعیت نه راکوي.
په کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونه جوړ شوي خو د څارویو خاوندان وایي له وسایلو یې کار نشي اخیستلی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د شزو څنګه وای د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخت ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو ژوند تړلې ده. د ملګرو ملتو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ده ویلي د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه دی. لبلی خواهی اوش میشه زینه فعالانی لبلگو رو ملد تو ده خبر و پرزای ده عمل خوشته نکوی ده دی موضوع تفصیل پا دی راپور که واوری
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وایي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. دې سازمان د افغان جنو ښځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د سختریزو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژونده د افغان جنو ښځو د لرې کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو کاربندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنه یې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان جنو ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو او محدودیتونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې افغان جنو ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو منع کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګه وایي د طالبانو د حکومت تخوا په ښځو لګول شویو محدودیتونو دا سازمان اغېزمن کړی، خو له افغان جنو ښځو سره د دوی ژمنتیا د تل په څیر پیاوړې ده. دا اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هېواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغېزه له هومره ننګونو سره مخ نه ده څومره چې په افغانستان کې ده، خو بیا هم تر هغې په افغانستان کې پاتې کېږي او خپلو هڅو ته به دوام ورکوي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغېز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا خاموشه کړی شوې ده. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودانګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم عمل چې باید وکړي، کوم صلاحیت چې لري هغه د خپل صلاحیت سم سمه ګټه نه اخلي، فده نه کوي، ډېر ضعیف هم عمل کوي، او ښځې کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د ښځې څخه نه کوي. متاسفانه
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ازیتا نژند بیا وایي تر اوسه د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګام نه دی پورته شوی.
سازمان ملل هم به جای از این که بیاید
ملګری ملتونه پر ځای د دې چې راشي او خپلې پریکړې بدل کړي، غوره داده چې یوه جدي فیصله وکړي، او دا فیصله باید داسې وي چې د افغان ښځو په ګټه وي. موږ له ملګرو ملتونو د افغان ښځو د حقونو په ګټه هیڅ نه دي لیدلي.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځل پلاوی هم رالیږلي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو او ترخوایي رد سره مخ شوې ده.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل په افغانستان کې د یونما دفتر د ښځو څانګې ویلي چې د نړۍ د هر بل هېواد په پرتله په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډېرو ننګونو سره مخامخ دي، او په افغانستان کې د ښځو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعالې ښایستې صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د ښځینه کارکوونکو فعالیتونه څومره اغېزمن دي.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډېر وای او په ډېرې ځینې ولایتونو کې په اخیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بېخي د دوی کارمندان چې ښځینه دي هغوی هم بند کړي دي په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جاي، مګر دا ډېره سخته ده کولې نسی چې هغوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغېز لري په نظر آنلاین اغېز نه لري، او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکو، دا څرنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوص د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کارمندان بند دي په خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کارمندان ځان وغواړي په دفتر کې چې کار وکړي غوسره که دوی وغواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملي کار نه دی کړی، یوازې ټول په شعارونه کې دوی خبرې دي. بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونی خوانځي ته لته پاتې دی، او د غرازن جونو ته د پانتون ته لته، او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی. تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبرې یوازې په خله دی، عمل مګر په عمل نه لري. دا باید په عمل وکړي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي، طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورځ په ورځ هم محدودیتونه ډیر کیږي. د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجونو څخه حمایت وکړي، باید په عمل وکړي. تر کله پورې؟ دا دوه کاله څو درې کاله همداسې ورځ تیریږي، زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي. دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده، او له دې نه به څوک ډېر اغېزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار ډېر شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته قطع کول زما په نظر دا لارې نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کړو، ځکه افغانستان یو عقب مانده هېواد دی او خلک ډېره فقیره بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغوی سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې ناست یو وظیفه چیم په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او نجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور چې دی په کور کې ناست دوی خپل کورنۍ لپاره وخته کار کول، مګر اوس کار کول یې نه مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي، کنه د وګړي نه مړه کېږي مجبور دي چې د هېواد نه وتښتي. همداسې زیات راغلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات سوی نه ده. موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو، د دوی سفرونه بنده کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه هم چې کیږي مستقیم د همدغه خلک چې اړتیا لري، ضرورت لري، فقیر خلک ده، هغوی ته هم نه رسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمېر افغان بزګران او باغداران په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالۍ شکایت لري. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلي چې څه وکړي، او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان نه لري. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو زور اخیستی دی. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله تر ټولو له بد زیات سره مخامخ دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
اوبه بالکل ستام نه ده چې ډیر کلی دي چې دغه خلک زیاتلي.
نورالله د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي چیرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې رځپلی ده، اوبه هم نشته. مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي، نو د اسلامي امارات څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالۍ د سکو اوبه نشته، هلته ندالی اون آوا اون سراج گرد و بلری مرجیتان را که سسم دا غشتان است. مر مشاران تا دا پیغام ورسوی چی دا مرجی خلق حق خپلک دی ورکی زحبه دی نورکی خپلک دی ورکراول جی.
دا یوازی دا هلمن اسیدون کی ندی چی دو بول کمی شکایت کوی، بلکه دا فرا ولایت دا بالا بلوک و لسوالی اسیدون که جان آقا هم اندان دیخن لدی. د چې بزګرده او باغ هم لري، وایي له دې امله چې وچکالۍ د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د پاره رود پیل حاله اوس هېڅ نه وبسته، دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي، او دغه درختې چې مودې باغونه چې مودې په تیلو اوبو، تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی، د چا تر وسه تیره ده.
جناقه وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمېرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دوی 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه پورس سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي. طالبانو حکومت د هغه څرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره به په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه یې په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 18 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزلي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د زو نور حال د مرسلین ارسلا پراپور کی
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وروختونو لپایل سره به په دغه هیواد کې ډینګه تبله ډیر او پراخه شي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 پېټه خزینه کارکونکو په ګډون د 3 ورځو لپاره د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو د 18 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران، نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د 3 ورځو لپاره وروزل. دینګه تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي طبي ډیری اخته کسان نخې نخانی نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه طبي نخې نخانی لوړه تبه کوي، سردرد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې طبي ډیری اخته کسان لیوي تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا د تبه شدید وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستری شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقی چې دینګه تبه یې تیره کړې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل
زما ملا درد شروع کو، ورسره خپو مې ډیر سخت درد کو، ګرځیدای نشم، بیخي سر مې هم ګرځیدو، ورسره مې د خولې خوندم تلو، مطلب د چی په خوند نه پویدم. نور چې د علامه چې کله ما احساس کړم نو بیلاړم، ټیسټ مې وکړو، ټیسټ کې چې د زما چې وایرس پوزیټیو راووتم.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګې تبې د درملنې لپاره کومه ځانګړې روغتیایي لار چاره نشته، خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولی شي دا تبه کنټرول کړي. خو څنګه په ډینګې تبې د اخته کېدو مخه ونیسو؟ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
فقط جلوګیری اس پشا
د مخنیوي لار یوازې د ماشي د چلو مخنیوي دی. تاسو چې له پشا خانو استفاده وشي او د ماشومانو ضد مرهمونو باندې ځان کوړشي، په ځانګړي توګه په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي، باید ډیر مایعات او ویټامین سي وخوړل شي او خپل روحیه اوچته وساتو. دا لارې چارې ګټورې دي.
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر روان کال کې په دینګي طبي د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. وړاندې لدی د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړیو چې تیر کال یوازې په ننګرهار ولایت کې 45 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمایي خلک پر دینګي طبي د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي، او د تخمین له مخې هر کال له 300 تر 400 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لري کړی او پر ځای یو بل کس چې لیوی لسیزی راهیسی د نړیوال ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځواکمنې د ملي امنیت د عالی شورا له مشر څخه علي شمخاني لري کړی او پر ځای د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې یوه لسیزې راهیسې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشرۍ دفتر پرون یکشنبه په خپله رسمي ویبپاڼه کې ښیلي چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هم مهال رامنځته شوی چې وایي وشپېته کلن شمخانی چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کېږي او له نږدې یوې لسیزې راهیسې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د دوه ګوني تابعیت لرونکي پخواني چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. اکبري په 13 جنوري میاشت کې بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. شمخانی چې پخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو د یوه قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې، د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د ایران د اړیکو د رغولو په هڅو کې یوه مخکښه څېره بلل کېده. په دغو هڅو کې په 13 مارچ میاشت کې له سعودي عربستان سره د اړیکو د بیرته ټینګېدو لپاره د ترلاسه شوې موافقې لپاره خبرې اترې هم شاملې دي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کلونو تربګني ټولې سیمې ته ګواښ متوجه کړی او هغه یې بې ثباته کړې وه. احمد یان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی یاد کړی و، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې دغه وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوه ورځ مخکې ښاغلي رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنهای هم تیر اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لري شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې څاروي لرونکي وای نشته 15 کال کېږي چې د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کېږي ځکه چې غیر فعال دي. د دوی په وینا په هر مرکز په لکونو افغانۍ لګیدلې وسایل ورته اخیستل شوي چې اوس د خرابېدو په حال کې دي، او دوی چې کومې شیدې له څارویو اخلي هغه هم بازار نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسدآباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کال وړاندې څارویو لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول، بزګرانو او څارویو لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیلې درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څارویو لرونکو د اتحادی مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی مونږ شو، موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات پکې موږ خو فیټیګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دښ کېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل: د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو، او هم ورسره ژمنه شوی و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي، نو تقریبا دې له موږ 250 کسان شورا لرو، بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطنې غواګانې 3 کیلو دغه کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سمبال کړو، هم ګټه مو کې، هم زمونږ کار هم پې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، ځکه دوی اوس موږ سره وعده کړې چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکوو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات پې زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسان یې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 23 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په اندونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راټول شول او اعتراض څرګند کړ. دوی د دې غوښتنه کوي چې له اندونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي. په ورته وخت کې په اندونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي په اندونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري مرکزي دفتر په دې هیواد کې خپلې څانګې ته اجازه ورکړې چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېږدوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
په لسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د اندونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري مخې ته راټول شول او د بیا میشتېدلو غوښتنه یې وکړه. د دغه لاریون یو ګډون کوونکی 15 کلن نازن رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتنیم نه درس میتنیم بریم کی بکتب
موږ لیک لوست نشو کولای ښوونځي ته نشو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې زموږ برخلیک معلوم شي. نه لا یون څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیار څخه
نماده.
دغه لاریون یو بل ګډون کوونکی جاوید ربانی ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدولی دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډیر کم شمیر کډوال دې ملک ته انتقال کړي. نور ډیر شمیر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کېدو په تمه دي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینهو سره ماشومان هم ګډون کړی و. لس کلنې نازنین رحیمي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له دفتره وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی
موږ د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی تر څو ملس کلن بی برخلیک ژوند معلوم شي.
خو په اندونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت ویان طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
درې ورځې وړاندې مو د یو ان ایچ سی آر له سرپرست میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغوی ویل چې دوی د پناه غوښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري، خو د مرکزی دفتر له خوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کیسونه منل شوي، په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په اندونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. ومغوښتل چې په دې اړه په اندونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره بریالي نه شو. د اسوشیت پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په اندونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د سفارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزره افغانان دي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د سپیس ایکس هغه کپسول چې لمړنۍ سعودي ستورمزلې هم پکې سپاره ده نن له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به وکړي. د دې موضوع جزئیات احمد تکلوروی.
سعودي ستورمزلې ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوي سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستورمزلو سره د مې په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضایي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارتر شوی و. ساینس پوه ریانا برناوی لمړنۍ سعودي میرمن شوه چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قومندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر و وایټسن چې په خوایې د ناسا لپاره کار کاو او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همره اسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلی. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. له نړیوال فضایي سټیشن سره د دې فضایي بیړۍ له یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته د تنظیم شوي پلان له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دروازه خلاصیږي څو څلور وړه ستور مزلې هلته ننوځي. اوسمهال په نړیوال فضایي سټیشن کې درې تنه امریکایان، درې تنه روسان او یو اماراتي ستور مزلې په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یولسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 14 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتره مزل ووهه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم